سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې دا مخام او وبجشوي زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ژوند رنگونو پروګرام ته څنګه شوې ده چې اسمت سروان په کیسه سي کوربه ده په څو شیبو کې به سټډیو تراشي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه ظفر د سیار وړاندې کوم. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د اعلامیې په غبرګون کې ویلي چې طالبان دې د اوبو د اندازې ټاکلو لپاره د فني هیئتونو کتنې ته زمینه برابره کړي. حسین امیر عبداللهیان ویلي چې څو واري د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی غوښتي چې د هلمند د اوبو په تړاو د خپل ژمنې عملي کړي او د فني هیئتونو کتنې ته د لار هواره کړي چې دا کار نه دی شوی. عبداللهیان د سرګندونې پرون وروسته تر هغې په خپل ټویټر لیکلي چې د طالبانو حکومت پرون په ویلامیه کې د هلمند له سینه د ایران د اوبو د حق په تړاو د ایران د ولسمشر او نورو چارواکو سرګندونې نامناسبې وبللې. د طالبانو په ویلامیه کې راغلي چې ځینې چارواکي د خپلې غوښتنې په مناسبه توګه مطرح کړي او له سرګندونې د جډو وکړي چې د دواړو هیوادونو اړیکې سړوي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي تیره چهارشنبه سیسنه بلوچستان ته په سفر کې طالبانو ته خبرداری ورکړی و د ایران د اوبو حق پوره ورکړي که نه بیا د ګیلې حق نه لري. د طالبانو حکومت وایي چې د ایران د اوبو حق ته ژمن دی خو په دې شرط چې د اوبو اندازه کافي وي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه ماشومان په وږي نس ویده کیږي. په افغانستان کې د یونیسف استازي فران ایک وانسه پرون پنجشنبه په یو خبري کانفرانس کې وویل چې دغه شمېر ماشومان په وږي نس له خوبه پاتسي، دوی د خوب ځای ته په وږي حالت کې ورځي، د څکلو لپاره پاکې اوبه او د خوب لپاره بستن نه لري. په افغانستان کې د یونیسف استازي وایي په دغه هیواد کې د کارګرو ماشومانو شمېر 1.6 میلیون ته رسیږي. د یونیسف په وینا اټکل کېږي چې روان 2023 کال به 2 میلیونه او 3 لکه ماشومان له سختې خوارزاقۍ سره هم مخامخ وي. ایران درې کسان چې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال نیولي وو له عامه نارضایتۍ سره سره اعدام کړل. د بشري حقونو ډلو او ګڼو حکومتونو د تورن کسانو د محکومېدو پر څرنګوالي اعتراض درلود. د ایران د قضایي قوې د رسنیو مرکز اعلان کړی چې د صالح میر هاشمي، مجید کاظمي، شیخ شیباني او سید یعقوبي د اعدام حکم نن سهار عملي شو. تر دې مخکې واشنگټن له تهران څخه غوښتي وو چې د دغو درېو کسانو له اعدام څخه ډډه وکړي. د درېو بندیانو په یو لیک کې له خلکو غوښتي وو چې د دوی د اعدام مخه ونیسی. او نن جمعه یوی زورور زلزلی استرالیا تا تیرما د نیو کالی دونی اپا نوم دا فرانسی دا قلم رو لویتلی جزایر و لرزول. دا امریکا دا متحده ایالاتونو دا جیالوژیکی سروی داری وایی دا دی زلزلی شدت دریختر بکشه پا مقیاس و شاری و درجه و دا دی داری پاوینا تر زلزلی روسه دا رام سمندر پارزینو نور و تاپوگانو دا سورامی توفان دا راتلو دا خطر زنگ هم رکول شویده.
د ژوند رنگونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ژوند رنگونو پروگرام ته مو اسمت ساربان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیقه یار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او نن په حیواني ناروغي خبري کوو چې انسان ته سرایت کوي. دا ناروغي زونوزیس نومیشي چې لومړی پلا په 1988 میلادي کال کشف شوه. د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO متخصصانو په 1950 کې اعلان وکړ چې دا ناروغي د فقاریه حیواناتو یا هغه حیواناتو چې د ملا تیر لري او انسانانو ترمنځ یو بل ته سرایت کوي. زینوزیس یو ناروغي نه ده بلکې تر 250 ډیری زینوزیس ناروغي شته چې د انسان او حیوان مشترک دي، یعنی یو بل ته انتقالولی شي. دا چې دا ناروغي په افغانستان کې څومره آمده، څومره خطرناک ده، د مخنیوي لپاره باید څه وکړو، درملنه یې څنګه کېدی شي، نښې یې څه دي، په دې باب له خپلو درنو میلمنو سره په دې خپرونه کې خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون استاد پوهنمند محمد نعیم عزیزی او همدارس د خوست شیخ زاید پوهنځی پوهنتون د کرنې پوهنځی د حیواني او ویترنری استاد پوهنمل اجمل خوستی. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې ټلیفون وکړئ، یا د واتس اپ له طریقه او یا هم د ټلیفون له طریقه، او زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکړئ. لبړی پوهنمل عزیزی صاحب، مخکې تر دې چې د دې ناروغۍ په درملنې او د مخنیوي په لارو چارو خبرې وکړو، زموږ اوریدونکو ته دا ناروغي یو څه توضیح کوي، تشریح کوي چې نښې څنګه دي او څنګه به پوهیږو چې دا ناروغي په حیوان کې یا انسان کې شته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خپله کاروان ته تاسو ته تاسو تخنیکی همکارانو همدارنګه ټولو قدرمنو هیوادوالو ته زما غواړی ډیر مننه. د فختن یاد لکه تاسو چې په مقدمه کې اشاره ورته وکړه، دا ناروغي پکله یو فکر موجود دی چې زونوزیس یو دیوه ناروغي ده. نو لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، زونوزیس تقریبا په سلګونو ناروغي دي. همدغه څه چې مخکې اشاره وشوه، دغه ناروغي ډېرې مخکې نه موجودې وې، خو د ساینس ټکنالوژۍ په پرمختګ سره د دې ناروغۍ عوامل وپېژندل شول او په دې اکله باندې لا زیات معلومات حاصل شول. اصل کې د روغتیا نړیوال سازمان د ناروغۍ ته یو تعریف ورکړی او همدغه تعریف تقریبا ډېر جامع تعریف دی. دوی وایي چې نوموړی ناروغۍ د فقاریه حیواناتو پر منځ کې او د انسان په شمول د انتقال قابلیت لري. ادب دلته دا دی چې دلته د تداعي انتقال قابلیت لري، یعنی یو ډول انتقال د ناروغۍ لرو چې په لابراتواري ازمایښتي ډول باندې د ناروغۍ انتقال و د تحقیقاتو په ارتباط باندې، ولیکن دلته باریکي په دې کې ده چې نوموړی ناروغۍ په طبیعي ډول د انسانانو څخه حیواناتو ته انتقالېږي. د نوموړو ناروغیو د جانې ته د تاوان یا په اصطلاح د عامې روغتیا له نظره اهمیت خورا زیات دی. دا ناروغي حتی په ډیرو پرمختللو ملکونو کې هم موجود دي چې طبعا زموږ ګران هیواد هم مستثنا نه دی. په ټوله کې ویلی شو چې د ناروغیو تعداد تر سلګونو اوړي، خو ځینې مروجې ناروغۍ ستاسو د پوښتنې په ارتباط زه ویلی شم چې د بروسلوزس نمونه اخیستلی شو چې نوموړی د عامو ناروغي ده. اکثره وخت په انسانانو کې مختلفې نښې څرګندوي، وروسته به بحث پرې وکړو. داسې مشخص علایم موږ نشو ښودلی د ناروغۍ ته، ځکه هره ناروغۍ خپل د انتقال بیل ډول لري، خپل مخزن حیوان بیل دی. ځینې د مستقیم د حیوانات سره د مستقیم تماس په اساس انتقالېږي، ځینې هم د مختلفو حیواني محصولاتو لکه غوښه او شیدې او هګۍ او فرعي محصولاتو لکه وړۍ او دې څخه انتقالېږي. او هره ناروغۍ
تاسو وایئ چې کومه داسې څرګنده نښه نه لري، لیکن که یو څوک فکر کوي چې غوایې همدا مرض لري، آیا کومه داسې نښه نشته چې شک پیو کې چې حداقل دا مرض بل لري، او کنه باید غوا وینه معاینه شي او په لابراتوار کې یا ډاکټر له لوري وکتل شي په هغه صورت کې معلومی شي؟
هغه سرون تر زما هدف دا و چې نښې لري، د هرې ناروغۍ نښې مشخصې دي. مونږ که یواز د یو ځانګړې ناروغۍ نوم واخلو، بیا د هغې نښې ویلی شو، خورا ښکاره نښې لري. د بروسلوزس په هکله لکه مخکې چې ما یادونه وکړه، عموماً په غوږونو کې مخکې له وخت څخه لنګون سخت رامنځته کېږي، سخت جنین چې مونږ ورته وایو یا ابورشن. نو غوا بچی غورځوي، مخکې له وخت څخه یې غورځوي یا مړه بچی غورځوي، نو دا یو ښکاره نښه ده. نو د دې نښې په ارتباط باندې بیا همدغه علایم چې همدغه ناروغي چې کله انسانانو ته انتقال شي، په هغه کې تقریبا په ځینو حالاتو کې ورته او په ځینو حالاتو کې مختلف نښې ښکاره کوي. لکه فرض کړم د بروسلوز په هکله، په انسانانو کې په بدن کې خوله رامنځته کېږي، بالخصوص د شپې د طرفه بدن ډېر خوله کېږي، د عضلاتو دردونه دي، سردرد دی، بې اشتهایي ده، او د خولو بد بوی دی. دا یو عمده نښه ده. همدارنګه په ښځینهوو کې، په ښځینهوو انسانانو کې همدغه د سخت جنین مسله ده چې عموماً د حاملګۍ په وروستۍ دریو میاشتو کې بالخصوص هلته سخت جنین واقع کېږي. نو زما هدف تاسو د پوښتنې په ارتباط غواړم وضاحت ورکړم چې هره ناروغي مشخص نښې لري، بالکل واضح نښې لري اکثره ناروغۍ، خو تر دې مخکې په حیوان کې پېژندنه د هغې تشخیص ډېر اړین کار دی. او په دې اکله عامه پوهاوی خورا مهم دی، تر څو خلک وپوهېږي او
سلامت اوسه. پوهنمل عزیزی، پوهنمل اجمل خوستای صاحب، دا ناروغي څومره خطرناک ده د انسان لپاره او د حیوان لپاره، د دواړو لپاره که جلا جلا وایست؟ مننه. په لومړي قدم کې
ډېر تاسو ته او تاسو له طریقې ټول هیوادوالو ته، خاصه تاسو استاد محترم ته خپل سلامونه ونی کې هلي وړاندې کوم. د دې په ځان پاره کوغه کېږي په مالداري په برخه کې معمولا د دې ساده جندا ده چې هغه غواګانې چې حمل لري او په برسلوز باندې اخته، دا معمولا سخت جنین کې او یعنی بچای ځان هي. د دې طریقه مالدار ته زیات اقتصادي ضربه رسیږي، او هغه غواګانې چې هغه تشخیص شوي په برسلوز باندې اخته مثبت قتلي، نو په دې وخت کې د ویترنر ډاکټر لخوا دوی ته دا توصیه کېږي چې تاسو دا مسلخ ته یعنی کشتار ته سوقئ. دا یو ضربه په انساني یا په هیومن کې په عامه صحت نقطه نظره، په انسانانو کې هغه شزینه چې په دې ناروغي باندې اخته معمولا لکه څنګه چې استاد محترم ورته اشاره وکړه معمولا سخت جنین کې یعنی بچای دی نه نو دا هغه هغه ځانونه دي چې په عامه صحت په نظر کې ښیږي که په یو ټولنه کې کچیر ته په نورو هیوادونو پرمختللو هیوادونو کې خو معمولا هغه فارمونه چې د اوایي سرټیفیکیټ ونه لري نو دوی نشي کولای چې خپل محصولات نورو هیوادونو ته انتقال کړي هغه فارمونه چې په هغوی کې مثبت پیښې د بروسلوز لیدل شوي وي نو په هغوی باندې یو قیدات وضع کیږي چې دوی نشي کولای خپل هغه د حیواني محصولات چې دي هغه نورو هیوادونو ته صادر کړي نو په دې اساس دوی ته لوی اقتصادي زیان رسیږي.
استاد نسما اصلي پښتنه دا و چې استاد عزیزی مم وویل چې دا د سخت مسالې ته اشاره وکړه چې په حیوان کې هم یا مر بچای زی شوی او یا هم دغه انسان کې هم تاسو هم دا اشاره وکړه چې ښځه ممکن سخت نوکي آیا لدینا انسان د مرګ له خطر سره مخامخیږي او حیوان څنګه؟
خوشبختانه په انسانانو کې د دې ناروغي تشخیص هم په کامیابۍ سره ترسره کیږي یعنی په دقیق ډول کولای شو چې په انسانانو کې د بروسلوز ناروغي تشخیص کړو او د دې د درملنې په برخه کې یو ویو دا چې یو څه اوږمهاله ده اوږمهاله تر درملنې ته اړتیا ده یو څه په دې وخت کې اقتصادي مشکل پیښې یعنی یو څه مصارف په دې باندې راځي په حیواني باغ کې کثیر ته دا ډول ترلی مثبت پایله ورکړي یعنی مثبت تشخیص نه یوخیږي هغه قابل د تداوی نه ده نو په دې وخت کې په حیوانات په باغ کې حیوانات باید کوشتار ته توفي په انسانانو کې د دې تشخیص شونی ده او یو څه ما ویل چې یو څه مالی ستونزه پیښې چون د دې درملنه یو څه اوږمهاله ده او مصارف ته اړتیا ده.
بله ډیره زیاته مننه کوردن په هنمل عزیزي دا ناروغي د سرایت له نظره څنګه ده؟ زینی ناروغی دی زینی ویروسونه او باکتریاوی دی چې ډیر ژر سرایت کوي زینی بیا ډیر ژر سرایت نه کوي دا څنګه ده؟
مننه قدرمن سروان صاحب زمي خپل سلامونه خغلی خوشکی صاحب ته هم دالی کوم زله ګروس تواصل شوم برنامه سره تاسو د پښتنې په اعتبار یو شی تاسو د پښتنې مخ ته وړم وضاحت ورکم موږ مستقیما د بروسلوز بحث ته راغلو اصلا زه غواړم د یو څو مهمو ناروغیو نمونه واخلم دا یو و ناروغي نه ده بلکې ډېر زیات مهم تر دې لیونی سپین ناروغي د بروس د زونوز ناروغي یو ډېر مهم ناروغي ده چې په ټوله نړۍ کې د ګواښ مخامخ کړی همداسې د سلمونلوز ناروغي ده شګیلوز په نامه ناروغي ده لپتوسفیروز ده او ټوبرکلوز ده په خپل او همداسې ځینې نور مهم ناروغي دي نو چې موږ د بروسلوز بحث مخکې داخل شو اصلا دا بحث یو څه د په اصطلاح د اهمیت څوار په خاطر چې په هیواد کې کیسونه زیات تثبیت شوي دي نو راځم تاسو په سوال ته اوس د بروسلوز ناروغي د انتقال په برخه کې مختلف څېړنو مختلف پایلې ښودلې دي حتی د ګرد لالاره د تنفسي ذراتو په واسطه باندې مثلا مصاب حیوان دی هغه د بکتریپل د میکروب چې د محیط ته ورکوي او د محیط څخه انسان د تنفس د لارې اخستل شي همدارنګه په پوستکي کې د ټپونو په اساس کوم کوچني ټپونه د انسان په پوستکي کې موجود دي هغه سره د حیواناتو افرازات تماس کوي په اصطلاح باندې د دې خلاصو د بروسلوز په برخه کې د شیدو د لارې انتقال هم خورا زیات د اهمیت وړ دی ځکه زیاتره څېړنې سره کوي چې د شیدو د لارې انتقال زیات سره کیږي ځکه هغه شیدې چې د ناروغ حیوان دی هغه مصابه دي په نوموړې مایکرو باندې خو په هغه صورت کې چې شیدې پاستورایز شي شیدې ویل شول شي بیا د ناروغي خطر کمیږي د دې ناروغي د عامل په واسطه ویل شو چې دا تقریبا په خوره کې د څلور ورځې پر پاتې کې په وچه خوره کې په عادي محیط کې او کچې ته لندبل موجود وي په هغه کې حتی تر شپېتون زیات ورځې پورې د ژوندې پاتې کېدلو یا د ناروغي د انتقال د ولچا لرلو پایلې ښودل شوې دي او حتی په یخ محیط کې هم د زیات مقاومت کوي دا څېړنې ښودل شوې چې په څلور درجه سانتیګرید کې تر څلو زیات ورځې پورې د ناروغي عامل ژوندۍ پاتې شوی خوب کچیر ته په دې باندې حرارت زیات شي په اصطلاح لکه موږ بشیدو په برخه کې چویل وې شو لسی شي دې نو بیا د خطر کاټه کمیږي یو بل د اساس مسله چې دا لکه مخکې چې بحث وشو کله چې حیوان سخت کوي په هغه وخت کې د لنګون کوم افرازات چې دی لګلته یا خپل پلاسنټا ده د جنیني پردې چې موږ ورته وایو ممکن نه هیوادول ورته مختلف نمونه ولري په خپل د مړ بچای دی یا مخکې له وخت څخه تولد شوی بچای دی دغه ساحه ټول په دې کې خورا زیاته ککړې دي نو د دوه ساحو سره تماس د انتقال یو ډیره مهمه لار ده یو ډیره اساسي لار ده یو بل ډیر زیات اساسي مسله په دې برخه کې چې دا هغه د مخکې موږ په انسانانو کې د ښځو مسله یاد کړله چې حامله ښځې ورته زیات اساسي نو ممکن مخکې بیا بحث وشي او وخت ورکړل شي چې د ښځینه هغه ښځینه چې په اصطلاح باندې دوی حامله وي په دغسې مسایلو کې ډېر زیات توجه ورته پکار ده چې دوی یا کورنۍ د دوی د صحت خیال وساتي او په داسې مسایلو کې هغه ته د کار په اصطلاح
اجازه ورنکړل شي. نو دغه مسله ډیره اساسه. بله سلامت اوسې کورودن په هنمل خوستای په افغانستان کې دا ناروغي څومره د اوس په دې ورستي وختو کې مش د فکر کوم چې لمپسکینه بللا دا ناروغي چې دی غواو پیدا شوی او ډیر غواوی ورڅ خبرې شوی دا ناروغي یا د دې ناروغي خیل څومره عام دي او څومره ډیر دي؟
مننه سوال صاحب. دا چې بروسلوز ناروغي یو په حیواناتو کې یو وزن کې ناروغي نه ده، په دې اساس زیاتره د دې ناروغي ارقام دقیق موجود نه دي په افغانستان کې. خو هغه ارقام چې د عامه صحت یا د وزارت صحت عامې لخوا وړاندې کېږي، په دې اساس د دې نه څرګندېږي چې ګڼ شمېر غواګانې په افغانستان کې په بروسلوز ناروغي باندې اخته دي. دا یو مسله. بله مثال لکه تاسو څنګه چې لیمفسکین په اړه ویلي، لیمفسکین خپله یوه په څارویو کې د وزن کې ناروغي وه. په دې اساس ټولې نړۍ ته هم څرګنده شوه او د افغانستان خلکو ته هم دا څرګنده شوه چې دا یو وزن کې ناروغي ده. په دې اساس زیاتې غواګانې تلف شولې، چون بروسلوز خپله د غواګانو لپاره یو وزن کې ناروغي نه ده، فقط یوازې د دې لپاره هغه لوړه صدمه چې رسي هغه بچي زیان کول دي. او باید یادونه وکړم لکه څنګه چې استاد محترم ویلي چې یو څه د موضوع نه یو څه څنګه تر تیریږو، هغه خبره دا ده چې د دې ناروغۍ په وړاندې هغه کوم اشخاص چې زیات په خطر سره مخامخ دي. سروان صاحب، څنګه زموږ د خبرونه عام وګړي ډېر اوري، نو د دې لپاره چې د عام وګړي پوه شي چې د دې ناروغۍ په وړاندې څوک زیات په خطر سره مخامخ دي، هغه کې لومړی قدم کې هغه وترنر ډاکټر چې دا ډول غواګانو د مالجه لپاره اقدام کوي، لکه مثلا ډاکټر سنچویل د پلاسین ټاپ لري کول په وخت کې خپل هغه برشان نه برشان چې باغې کې د وترنر ډاکټر مداخله کوي. په دې وخت کې څو ځای خطرات موجود دي. یو شایبال لمبیا د دوانو کم چې په نوې چړنو کې هتا دا څرګنده شوې ده چې د سالم پوستکي څخه هم د بروسل بسیل کولای شي چې عبور وکړي، نو دا یو لوړ خطر ده. او په دویم قدم کې هغه شزینه چې په افغانستان کې غواګانو روزانه یو بومي شکل نه یو وطني شکل ساتل کیږي، اکثر غواګانو په کورونو کې د شزینه او لخوا خدمت دی غوي کیږي. هغه شزینه چې د غواګانو د غجل په صفایي کې کار کوي، د هغه محافظت د هغه پالنه کوي، نو دا هغه دوه نفر دي اشخاص چې د دې ناروغۍ په وړاندې په لومړي قدم کې د خطر سره مخامخ دي. وروسته کولای شي مثلا د لابراتوار کارکوونکي وایي هو تر ټولو زیات چې خطر تر مخامخ دي یو وترنر ده، او بل د کور هغه شجنه ده چې د څارویو د ناروغو څارویو پالنه کوي.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له آزادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. په دې خبرونه کې د زونوزویسس په ناروغي خبرې کوو. زموږ میلمانه دی د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژي ملي پوهنتون استاد پوهنمل محمد نعیم عزیزی، او د خوست د شیخ زاهد پوهنتون د کرنی پوهنسي استاد پوهنمل اجمل خوستای. کته سي درنه اوریدونکو هم د موضوع په اړه پښتن لری یا نظر لری، کولای شئ له موږ سره تماس ونیسئ د واتس اپ لری او یا هم د ټلیفون لری. د ټلیفون شمیره ده 00 22 12 15 40 01، بل شمیره ده 00 22 12 14 01. په دې دوهم شمیره د واتس اپ لطریقه هم له موږ سره تماس نیولای شئ 00 22 12 14 01. همدارس د فیسبوک لطریقه له موږ سره خپل پښتنې شریکولای شئ facebook.com/azadiradio. تاسو ته به څو شیبې وروسته نوبت درکو. اوس به ورشو بیرته خپلو میلمنو ته. په هنمل صاحب عزیزی، د دې لپاره چې دا ناروغي د انسان او حیوان ګډه ناروغي ده، د درملنې لپاره چاته مراجعه وشي؟ داخله ډاکټر ته، حیواني ډاکټر ته؟ تبن چې حیوان خو به حیواني ډاکټر ته بول کیږي، وترنر ته به ښکاری شي، لیکن که په کوم کور کې کوم حیوان په دې ناروغي اخته وي، انسانانی هم باید ځانونه ماینه کې وکنه. خو مخې تر دې د تخنیکی همکاروي وای تاسو د ټلیفون شمیرې اعلان کړئ، یو اوریدونکی منتظر دی، اول د تنوبت به ورکو. مهرباني مهرباني کوئ صاحب، تاسو له سټوډیو سره وصل یاست.
السلام علیکم سروان صاحب.
وعلیکم السلام مهرباني صاحب.
سروان صاحب، مونږ خپل مالداري درلودل، زه په خارج نه خبرې کوم، نور زمونږ دوه څاروي دوه غواوي ولې نو هغستن تیر کړی ول، د کارستان شخزي خالی پی کنډي، نو هغستن بیا داسې نه راو پړسي، نو هغه مونږ د ډاکټر تر واسطه متاسفانه شاغه پی پیدلونه او قبل او جوا زه ډاکټر سامنے دا پختنه کوم چې آیا دا تشخیص وړ ده چې کله یو غواستن یا اوس بنه تیر کی؟
نو تاسو څنګه پوه شو چې غوا مو ستنه تیر کړی ده؟ پخپل تاسو
هغه دا سینې راو پړسیدل کنه؟
نه سینې و پړسیدل، تاسو څنګه پوه شو چې غوا به مو اتمن؟
هغه بیا ما پختنه وکړه، هغه ډاکټرانو ویل چې دا
مننه، سلامت اوسئ. که څه هم دا له دې موضوع سره ارتباط نه لري، که بیا هم زموږ درنو میلمنو غوښتل تاسو ته ځواب ویلی شي. نو ور به شو استاد خوستی ته. استاد، په دې اړه څه دوی ته څه ځواب لري؟ بله استاد، خیر، لکه چې په هنمل خوستای زما غږ ناوري یا موږ د خبرینو شو اورېدی. په هنمل عزیزی، تاسو څه وایست؟ مهرباني. او متاسفانه ستاسو ټلیفون هم قطع شو. تخنیکي همکار کوشش کوي چې دوباره له تاسو سره تماس ونیسي. په دې منځ کې به ور شو اورېدونکو ته. مهرباني کوئ، تاسو له سټوډیو سره وصل یاست.
مالی سروان صاحب، ما سلامونه قبول که، سلامونه تاسو ساسو میلمنوت.
سلامت رو سی قاری سی پشتون میربانی.
سروان صاحب، اول خوب تشکری در سکوم چون جزوی و ملایم، اما پا دی ارسا که تخصص نلرم. تاسو اویلی چی دو سو پینزوست ناروغی حیوانی استا تروس ادا غمور نو آوری دلین مرد رسومی سر با وجود دیر داکتران سرم سرو کردی، یعنی چیزا یو متخصص پا علمیت کیم چی قرآن کریمی هم یادی پا ترجمه می هم یادی او خدای دې پریا کې نه راولي په خره نه وایم چې پر زرا حدیث علی سلام د خلیز ما یادی بیل کتابو د پیقي مګر زه په دغه کار کې ما تخصص نه درلود، ته اوس نه په پویدلم. واقعاً سروان صاحب محترم، افغانستان هر مملکت ناروغي حیواني لري، ولیکن په افغانستان کې ډېرې دي، ولې په خاطر دې چې دلته د میکروب ډېر دی، داسې دی چې موږ تر اوسه آګاهیم نه لرو. نو زما ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده چې دغه ناروغي چې تاسو یاده کړه، د دغې ناروغي او د کانګو ناروغي تر مابین فرق شته که نهشته؟ که فرق شته څومره توپیر لري؟ او بل دغه ناروغي خو د حیوان څه و انسان ته سرایت کوي، که چیرې دغه ناروغي د حیوان څخه و ښځې ته سرایت وکړي او دا ښځه یا ماشوم په ګیډه ولري، هغه ماشوم باندې څومره تاثیر راځي؟ او یا یو ښځه ماشوم ته شیدې ورکوي، په دا ماشوم باندې څومره سرایت راځي؟ او یو پیشنهاد مې دا دی سروان صاحب، دغه اختر رانژدې دی، زما په نظر د کانګو ناروغي هم شته، که چیرې دغه خلک د قرباني اخلي، یا غواګانې اخلي، یا غوایي، یا اوښان، یا پسونه، که چیرې دغه مخکې د اخیستو نه میانه شي، دا به ښه کاري.
بله، ډېر مننه، سلامت اوسه قاری صاحب پښتون. ور به سو میلمنو ته. نو بیرته اوس له سټوډیو سره وصل دي. استاد عزیزی، مهرباني وکړئ، تاسو مخکینۍ خبرې واورېدي.
متاثره په لاین پرې شو، ما یوازې یوه پوښتنه مخکینۍ اخیستې را کړه چې هغه خوړلې راکړه، نو دا درته هم بیا وروسته پوښتنه کوم.
صحیح ده، بېخي سمه ده، ادامه ورکړئ مهرباني.
دغه قدرمن ورور ته لکه دا چې اشاره وکړه، دلته په حیواناتو کې د حیواناتو یا د غواګانو بالخصوص هضمي سیستم د انسانانو یا د ټولو ساده معده لرونکو نور حیواناتو سره توپیر لري. د دوی د معدې یوه برخه ریتیکولوم موږ ورته وایو، هغه برخه د معدې تقریبا زړه ته ډېرې نږدې واقع ده، د موقعیت په اساس. نو درانه شیان که هغه فلزي شیان دي، که هغه په اصطلاح پلاستیکي درانه شیان دي، یا تا ترکیبو پورې، کوم وخت چې حیوان خوري هغه بغیر د څه چې رومن تلار شي چې موږ ورته لرای وایو هغه کار تلویږي ریتیکولم برخه. په ریتیکولم برخه په موقعیت کې کوم اشاره وشوله هغه د زړه د پردې سره ارتباط لري، یعنی تقریبا سره وصل. په دغه وخت کې چې کله نقطې د شیان که هغه ستن وي سټین وي یا هر بل داسې شی وي هغه وخوړل شي هغه د خپل تیزوالي په اساس د ریتیکولم برخه تخریبوي. لکه څنګه چې ګران اوریدونکو اشاره وکړه بالکل همداسې ده، دغه نقطې د شی د زړه پرده زخمي کوي. په دې وخت کې دلته التهاب رامنځته کیږي چې نوموړی التهاب دلته د ډېرو زیاتو مایعاتو د جمع کېدو سبب ګرځي. په دې وخت کې د حیوان په زړه باندې زیات فشار راځي او د زړه پرده تر حد زیات لویږي. ځینې وخت د مایعات دومره زیاتېږي چې که حیوان ته په واضح ډول ولیدل شي د غاړې په لاندینۍ برخه کې د سینې د هډوکي سره په واضح ډول ډېر زیاتې مایع تجمع شوي وي، حتی په لاس سره حس کېږي، په سترګو لیدل کېږي. نو د دغې یوه عمده نښه دا ده حیوان باید په داسې مخکار ته سره کړي چې هغه شیک ولري په حرکات ورکړل شي دا رقم ته ځای چې هغلته د معدې فشار په زړه راشي. هدف دا دی د حیوان د شاپ ښي او وروستی اطراف باید پورته وي او مخینه ساتې ښکته وي. کله چې حیوان ته حرکت ورته وي په داسې حالت کې حیوان مطلقاً حرکت نه کوي، ځکه هغه نقطې د شی چې دي هغه او د ګیډې فشار د زړه په پردو باندې دلته فشار راولي، نو هغه د حرکت هېڅ قدم نه اخلي. نو دا یوه ډېره ښکاره کلینیکي نښه ده او بل د اوبو تجمع ده د مایعاتو په دې برخه کې. په دغه برخه کې د تداوۍ په ارتباط چې موږ دې حالت ته راشو په دا جراحي ورته کېږي، چون زموږ استاد په هېواد کې متاسفانه به ویلی شو چې د مالدارۍ په برخه کې کلینیکونه لابراتوارونه په هغه کچه چې په نور جهان کې دي او په هغه کچه چې باید وایي فعاله نه دي، نو په دې اساس په دې باندې تر حد زیاته خرچه راځي. یعنی هغه مصرف دی اپریشن چې دی هغه ډېر زیاتېږي. نو دلته تجویز بیا دا کوي هغه څوک چې ویترنر ډاکټر دی چې مطلق باید هغه حیوان حلال شي او د بل استفادې لپاره وګرځي، مطلق حتی تداوی باید تور باندې ونه شي. یو خبر دا چې ځینې حیوانات زیات قیمتي وي، مثلا د نسلګرۍ په اساس ساتل کېږي یا د نور اهدافو لپاره، هغه ممکن په تداوی باندې مصرف نه شي او وخت باندې ضایع شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودان. استاد خوستای د قاری صاحب پښتون پښتنې تکتاسي ځواب وایست. دی وایي چې دا ناروغي د کانګو له ناروغي سره کوم ارتباط لري، څه توپیر لري او کنه لري. او بل پښتنې دا و چې که چیرته ښځه ماشوم په نس ولري او یا ماشوم ته شیدې ورکوي او په دې وخت کې غوا یا کوم بل څاروی په د ناروغي اخته شي او تبن چې ارتباطي سره، نو څو ورته په کار دي د ناروغي ورته انتقالي شي او کنه؟
او بخې هغه ځای کې زموږ لاين قطع شوی همدا د برسلوس په اړه وایي او کډې ترمن کانګو یا چې په اړه.
نه نه نه، دم دې زینوزوس په ناروغي په ارتباط دا خبره کوله.
زموږ اختلاف په چې په موږ ناروغي د خپلې ورور هدف ممکن برسلوز ناروغي.
بله،
برسلوز ناروغي نه واځي دا چې هغه مېرمنه چې حاملدار دی هغه لپاره دی، بلکې د ټول شګینه لپاره دا ناروغي رد کیږي شي. دا ډیر وخت لپاره په وجود کې په مزدور شکل هم پاتې کیږي. دا چې ورته د ترن توصیه کوي هغه مېرمنه چې حمل لري او د دې د شیدو څخه مثلا پرهیز ورکوي، یا مثلا د غواګانو څخه د نږدې تماس څخه د دې لپاره پرهیز ورکوي، دلته هدف دا ده چې څه پتوجن یا خپل میکروب د بروسلوز وجود کې شتون ولري او بار بار دا نور هم اخلي، د دې هغه غیرمند جوړیږي، هغه د ناروغۍ دې ته پرمختګ کچه پکې لوړیږي او سبب د سخت جنین ګرځي. په دې اساس دوی وایي ډاکتران توصیه کوي چې هغه مېرمنې چې حامله دار دي او یا خپل بچو ته بچت شیدې ورکړي، دا د دې څخه یو څه نور د پریز وکړي. او پاتې شیو بل ورور د کرینیان کانګو په اړه به تاسو په هیڅ پوه نه شولم چې دوی هدف څه و، چې د غوزانو څنګه انسانانو ته انتقالیږي او څه مسله.
بله، د انسانانو د منظور چې که انسانانو ته آیا کله چې څاروی ناروغي او شزه مثلا ماشوم په نس ولري، آیا په دې په ماشوم باندې منفي اخیست کی؟ تاسو مخکې اشاره وکړه چې ماشوم کېدای شي ضایع کی کزه.
دا چې ډېر ګڼ شمېر میکروبونه شتون لري چې هغه په وجود کې په سیستمیک ډول وجود اغېزمن کوي، د هغې جملې څخه یو هم د برسلوز ناروغي ده. د برسلوز ناروغي د خپل دا بنسټ چې کوم دا د پلاسنټال لارې بچي ته انتقالېږي، نه یوازې دا چې بچی یا جنین زیانمنوي، احتمال د دې شته چې په راتلونکي کې سبب د میترایټس یا د رحم د التهاب په ډول هم شي.
علسب ډیر زیات مننه قدرمنو اوریدونکو تاسې له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري ک چرته دې موضوع په اړه تاسې هم نظر یا پوښتنه لري له موږ سره تماس نیولې شي زموږ میلمانه دي د افغانستان د کرنیز علوم او ټکنالوژي ملي پوهنتون استاد پوهنمل محمد نعیم عزیزی او د خوست شیخ زاید پوهنتون د کرنی پوهنځي استاد پوهنمل اجمل خوستای تاسی عزیز صاحب مخکې د لیوانی سپی یادونه وکړه د هغه ناروغي چې دا هم په دې سلسله کې راځي په دې برخه کې نسبتا خلک شاید هم ډیر معلومات ولري نسبت نورو ډولونو ته چې مخکې اشاره وشله چې 2500 ډول دي کده شي یو څو نورو مثالونو ته اشاره وکړي چې مثلا کوم چې خلک ورته متوجي شي
مهرباني د بروسلوزس نه علاوه لکه مخکې چې بحث وشو ډېرې نورې ناروغۍ شته چې هغه تر دې هم حتی خطرناکې دي موږ ویلی شو داسې ناروغۍ موږ لرو چې په ټوله نړۍ کې په اپیډمیک ډول یعنې بیخي په کتلوي ډول پېښې رامنځته شوي او زیات تلفات یې اړولي دي موږ دې ناروغۍ تاریخچه موجوده ده هغه هم لکه مخکې چې اشاره وشو د لیوني سپي ناروغۍ د بیس ناروغۍ چې ورته وایي د عامل یو ویروس دی د دې خلاوا یو ډیره مهمه ناروغي د مرغان او زکام دی یا اوین انفلونزا چې ورته وایي یا والګي دا ناروغي هم خورا زیاته زنوز ده د دې شرایط انسانانو ته ډیر زیات دی او تر ډیره وختونه په ډیر خطرناک او په اصطلاح په شدید حالات کې رامنځته کیږي د نظر وړ ده یو بل ناروغي چې هغه هم ډیره زیاته مطرح ده په دې کې د کیو پی ور په نام ده هغه ناروغي هم تر دې له هدف پورې خطرناک ثابت کېدلی شي دغین عامل یو بکتریا ده همدغه چې سالمونیلوز اسنه د ویبا چې پی سی ام هسته موجود دي په هواد کې وینې د کورونا د سیسې چې پی سی موجود دي چې څه شي دي نو همدا چې ډیر زیات ناروغي د ګلندار په نوم یو ناروغي ده ډیر زیات مشهوره ده په دې برخه کې او تبرکلوز د پخپلا سی ټی بي ورته وایي دا د ځلې هغه اصلي منشا یا په اصطلاح انتقال چې کیږي هغه حیوانات پاتې کیږي او عامل سره څنګه نو همدغه څه زیات ناروغي موجود دي خو د انفلونزا ناروغي چې دغه تر دې حد د خلکو توجه ځان ته جلب کړي او د سرایت کچه خورا زیاته ده د خلکو زیاته ده همدغه ناروغي چې
نو ځینې نور ناروغي چې راونه کولای شي بله ډېر زیات مننه او ریدونکو له روز ځان راو پیژنې ازادي رادیو
نوم به سه په لاده له پاتیکات سموړ کې نوند
مهرباني کوئ سه فلا سه بله صاحب ستاسو خبري اورو سيف الله صاحب
اوري
بله اورو مهرباني
ما بخانه وړه ما پرونه موضوع ساده
متاسفانه تاسو لکه چې خبري وانه وريدي خیر بیرته به ورشو یو بل اوریدون کیته تاسو ځان راو پېښنې ازادي رادیو مهرباني کوئ صاحب خبری وکي تاسو له استودیو سره وصل یاست مهرباني تاسو له استودیو سره وصل یاست خبری وکي ازادي رادیو ده د ژوند رنگونه پروگرام خبری وکي نه لکه چې دې خبری نه کی شاید ما واز نوري خیر څو شیبه صبر وکي بیا به نوبت درکو استاد خوستای دا ناروغي چې تر اوسه پرې په اړه مش خبری وکړي واکسین لري ټول لري زین لري که په دې اړه موریدونکو ته معلومات ورکړي
مننه سروان صاحب لومړی قدم کې باید موږ وایم چې خپل د زنوز ناروغي لومړی په دوه کټګوري ویشو شو یو هغه زنوز ناروغي دي چې له حیوان څخه انسان ته لګريږي یو هغه زنوز ناروغي دي چې بیا له انسان څخه تروي ته لګريږي دا یو مسله چې په دې کې ما ځان یادونه کولای شو د ګانس نه ناروغي په څنګه کې چې چې په یا د کرینین څنګه ناروغي چې له سروي څخه انسان ته لګیږي په انسان او حیواناتو کې کلینیکي اراد مزان نه څرګندوي او کوم خاص تلفات هم نه لري یوازې په انسانانو کې د مړینې لامل کیږي یو خبره راځو د واکسین په اړه بحث کوو واکسین نشته ګانشت نه د نوې ناروغي دي چې هغه واکسین نه لري د مثال په ډول سره د ناروغي دا د ناروغي واکسینوم لري ایمونوګلوبولینوم لري کله چې یو انسان یا څاروي لیونیستی سپای داری یا خوری و به دی وقت که کچیر تا وفات یا زخمون شدیدی مخیر از این چی ورطا واکسین و که مخیر دیگه تخواه ایمینوگلوبلین ورطا تدبیکی دی اگه سرطان که ورطا بیا ماین مقدار تو دوری تکیبا 15 دوری دیرابیز واکسین ورطا تدبیکی دی هم در دول پتاروی که دی برسلوز تو با حقیقه و برسلوز واکسین داری او تقریبا دی افغانستان دی کخن اعمال داری و وزارت لخوا دو کال مخکې هم په ټول افغانستان کې د دې کمپاین وشو او واکسینونه یې تطبیق شول. دې ته ورته نورې ناروغۍ هم شته. بس اختنه چې په افغانستان کې د ټولو ناروغیو لپاره واکسین شتون نه لري او نه ورسره خلک دومره بلدیت لري. یوازې هغه ناروغۍ چې انسان ترې تهدیدېږي لکه مثلا رابز ناروغي چې له څارویو څخه یا د لیونیستي څخه انسان ته لېږدېږي د دې لپاره واکسینونه شتون لري. د بروسلوز په څارویو کې د بروسلوز لپاره واکسینونه شتون لري.
بله سب ډیر مننه استاد عزیزی. دا ناروغي زنو ناروغي می منظور ده د څومره تر څه ده پرې درمل پیدا کیږي د افغانستان په بازارونو کې؟ خو یو اوریدونکو اول لرو دوی ته ورسو ځان راو پیژنه یو ساجی رادیو مهرباني تاسو له استودیو سره وصلی اس خبري وکي. نه تاسو زنګ راځي خیر ور به شو بیرته. نه اوریدون که دهی بل هم زن رو پیشنه ای آزادی رادیو مهربانی که ویسیب مهربانی سیب
منون آقای میدردی مخترم.
بله بله استاس و غگرازی خبری وکی مهربانی
منون آقای رواق شد منون البته محمد نبی احمدی بغلان میتوان سیب امال من دونه د پخ سره چې بیا دې څو صح مونږ ویل دغه مرز ان تقریبا نامه توګه د خلکو نه پیګې نه مرز چې یوازې توګه باندې موږ تاسو په سلا باندې چې خلک دغه په هواي وخت تقریبا بل بدبختی او ورسان کې زیاته واقع چې ناروغي زیاته بل سروان صاحب دغه باجی سټیو ګر چې دغه ګر ګویلې تقریبا ولې ځان کې نه یعنی د شپږ ګر کوشه چې نه پرته راځي دغه باج وختو کې خاص مرز نیولې دغه اټر باندې باندې چې خلک یو شړنه واغو کې دغه زیاتره جوړ کې د باز سپیان دی ان دې په ګرګو شي بیخې نو پوسټر ښکاری کی تقریبا په ځامه نه ویخته هم نه نو دا مې یو ناروغي ده تقریبا یعنی دا باندې ګرګو ځای خلک یې ګرګو نه دا ان شاء الله ته په خامخا دې چې په ګرګو شي مرزونه واغه به اپا ته خلکو درشي نو دا خپل مې نظر یو نظر په مرز پاتل باندې تقریبا ستاسو نه مې دې ما دا ویل چې پاجي توګه باندې حق شي.
لیکن احمدی صاحب مرز تشې کو نو مې څه کوي کافی درته تشې نه کو چې څه ډول دی نخی تاسو
ما دا او بل کنه کاغو ته ورته مرزه تقریبا هغه نوم باندې خلک هغه توګه پوښتنه تقریبا دا یو نظر دی ما په نظر
صحیح ده. ډیر مننه کور دی ودان سلامت اوسه. نو ور بشو لمړی استاد عزیزی ته عزیزی صاحب اول دوی ته جواب وست شاغل احمدی ته دی خو د مرز دی نوم په برخه کې مشکل لري او که یو څن نورم توضیح کوي ورته چې داخلک د مرز شو پیژني او دی لیونی او بل دی سپودی ګرګوهلو په اړه کوم معلومات ورکړي چې دا هم په دې ناروغي کې شامل ناروغي دا وکنه.
سلام سم محترم د ترجمه اوردون کې په ارتباط باندې ویل شو کله چې مونږ د ربیس مسلې ته راځو دا جلا بحث دی او نور ناروغي ممکن په سپوک یا په نور حیوانات کې موجود وي غیر جلا بحث دی. د ربیس په ارتباط باندې د دې ناروغي د کنټرول یا د مخنیوي لپاره یو عمده لار همدغه ده چې ټول لیونیستي لیونیستي او بخیل لیونیستي نه بلکې ټول یلاستي چې هغه څښتن و نه لري نو چې هغه اصلاح خلک ورته کاروي هغه کې باید ټول شي یا له منځه یوړل شي هغه لپاره یو خاص میکانیزم باید موجود وي. په دویمه کټګوري کې هغه کسان چې هغه غوښه خوړونکي حیوانات ساتي اتش پیشو هم کولی شي چې د ناروغي په اصطلاح باندې انتقالونکي ووسي او د ځخاله او د نور حیوانات غوښه خوړونکي لکه د ګیدړان او نور تاسو به سره معلومی کې چې ځینې هیوادوال دا ډول حیوانات ساتي په کور کې چې په بهر کې ورته د پیټ انیمال زوي نو په نور نړۍ کې د دې ناروغیو د ساتنې یو خاص طرزه هغه ناروغي هغه خپل حیوانات په مشخص ډول په منظم ډول واکسینوي د هغوی معاینات کوي هر حیوان د یو کلینیک سره یا د یو دغه سره وصل دی، یو ډاکټر سره هغه په دې ښه ډول دغه ساتنه کیږي. متاسفانه چې زموږ په هیواد کې یو خدای لاس پیری چې هغه ګرځي مطلقاً توجه نه ورته کیږي، دویم هغه خلک چې په کورونو کې ساتي هغه هم په داسې ډول ساتي چې نزدیکت د نورو هیوادو د خلکو په شان ورسره کوي، لکه کلاس ورباندې وایي کې ډېر د دې اوسېدل نږدې ساتي، لکه ځینې خلک پیشوار پیشوګانو ته اجازه ورکړي چې په کور کې وګرځي، همداسې سپیان په همدې صورت. نو په افغانستان کې مطلقاً توجه د دې صحت ته نه کیږي. زه باور نه لرم چې څوک به خپل سپی یا پیشوګان واکسین کړي، ولې دا ډېر خطرناک دي. یو ډېر محدود شمېر کسان که هغه ځینې سپی چې په اصطلاح ځینې په تعلیمي ادارو کې ځینې خاص اهداف په خاطر ساتل کېږي ممکن توجه ورته وشي، په ټوله کې توجه نه ورته کیږي. نو د همدغه اورېدونکي د خبرو په ارتباط ویلی شو چې د دې ناروغیو د بالخصوص د لیوني سپي د کنټرول یا د مخنیوي لپاره د دغه وحشي اله حیواناتو او سپیانو د دې مخنیوی دی، دا یو ډېره اساسي لاره ده. او همدارنګه هغه د کورنیو حیواناتو واکسین او خاصه توجه ده ورته دي ته. دویمه پوښتنه چې دوی کوله د سپیو د خاصه ناروغۍ چې هغه سپیرکت، ما فکر نه کوم چې مکمل اخذ مې کړی دوی د خبرې څخه، خو مختلف ناروغۍ دي. زه فکر کوم یو ډول ناروغي دغه په زنوز کې راځي، سکبیس په نامه ناروغي ده. سکبیس یو ډول دغه دی، هغه د پوستکي لاندې عموما ځای پر ځای کیږي، لکه پوستکي کې سپیرواله رامنځته کوي، رامنځته کوي، خارښ رامنځته کیږي، او د غذای ساحه پوستکی او ویښتان بایلي. دا په حیواناتو په انسانانو په دواړو کې رامنځته کیږي، ممکن هغه موجود وي او یا هم ځینې نور مختلف.
بله، امدا هم هغه شاید چې دوی د ګرک خبره کوله، ګرګ سپای چې ویخته و بایلی حیوان. عزیزی صاحب، یو پوښتنه د درملو په ارتباط ده چې د دغو ناروغیو درمل په افغانستان کې څومره پیدا کیږي؟ خو بیا هم تخنیکي همکار وایي اوریدونکی ډیر منتظر پاتې دی، دا ځل دوی ته ورزو مهرباني.
را د کوم نه پرچ کوم خبر وکړه، دا بالکل مخه خبر وکنه. اوس په افغانستان کې په محل چې کوم ناروغ دي د حیوانات پړه، دا اوس په محل ډېر شوی نه دی. خیر خو د خلکو په تبلیغات باندې څنګه څه ډېرم دي، مونږ باید د ته ډېره توجه وکړو. کوم حیوانات یا سپی د مثال غوړ دي چې دي، دا ته پر خصن د حکومت څخه مونږ د خواهش ته د غوښتنه ده چې دا څنګه منی وایو. کو کله شو د کوم سپی حیوانات چې دي، د سپی کوم ریبس وایرس په نوم وایرس ته د انسان ته انتقالوي، چې مثال غوخه په واسطه چې کوم انسان ویني شي دا پورته انتقالي کې. بیا کوم انسان د درې دوزا واکسین ولکې په سپاټل کې پر مهال د وس کوم واکسین چې دي د ډېر په سپاټل کې کلینیکي کې پېدې کېږي نه. همون د سپی چې دي د باید د سپاټل وته جوړ شي کې مو تدوي وشي د سپاټل یا واکسین شي. پر مهال بیا حیوانات چې دي د حیوانات د بیر کوم غوخه چې دا د مونږ باید دا کوسبان نام دا خواهش وکړ دا کومه غوخه دا باید پاک اوسه. دا کوم ځای دا چې مثال دا کوم ځای کې دا غوخه زنګړی کوي، دا غوځای باید پاک اوسه درشي ترڅو غوخه دا کومه مرض انفیکشن انټرنټ وړاندې راشي.
صحیح، ډیر مننه. کور دی ودان چې ټلیفون نام وکړو. نو عزیزی صاحب، لومړی که د درملو په ارتباط خبرې وکړي چې دا ډول ناروغیو درمل په افغانستان کې څومره پیدا کیږي؟ په ځینو شانو کې موږ کافی مواد نه لرو، د دغو ناروغیو لپاره څنګه درمل کافی لرو او کنه؟
پروان ته محترم، په ټوله کې د ناروغۍ ډول یا عامل ته اول باید موږ توجه وکړو. موږ ناروغۍ په مختلفو ګروپونو باندې ویشو. یو برخه چې دا زیاته برخه لکه مخکې چې بحث وشو، بروسلوزس یا تبرکلوزس یا همدغه انتراکس یا نورې ناروغۍ چې دي، دا د بکتریایي ناروغۍ په جمله کې شمېرل کېږي. یعنې د دوی عوامل مایکرو ارګانزم چې کوم دی، هغه یوه بکتریا ده. عموما په ټوله نړۍ کې بکتریا تداوی لري، په افغانستان کې هم لري. موږ مختلف ډول انټیبیوټیکونه لرو او ښه نتیجه ورکوي، ښه نتیجه ورکوي. یعنی کله چې د ناروغۍ عامل بیا بکتریا نه وي، بالخصوص وایروسونو په برخه کې د تداوي کې ستونزه موجوده ده. په ټوله نړۍ کې وایروس چې دی هغه میتابولیزم نه لري، هغه مشخصه تداوي نه لري، په افغانستان کې مطلق نه لري. یعنی که چیرته د ناروغۍ ډول وایروس وي، لکه د انفلونزا ناروغۍ موږ یادونه کولی شو، د الوتونکو والګای چې ډېره زیاته ساري ده او انسانان زیانمنوي، او همدارنګه ربیس لیونیسپی، دغه ناروغۍ چې عامل وایروس ته د دوی تداوي مشخصه تداوي نه لري، چې موږ وایو چې دغه مواد د دې ناروغۍ مایکرو ارګانیزم یا میکروب یا انټیجن په بدن کې لمنځه یوسي،
خو په دغه حالاتو کې هم بیا یو دغه سپورټ یا حمایوي دوا ورته استعمال کیږي، انفیکشنونو د مخنیوي لپاره انټیبیوټیک یا ځینې تقویتي دوا ورته استعمال کیږي چې نتیجه ورکوي تر ډېره حده، ولیکن هغه په اساسي ډول د ناروغۍ عامل له منځه نه شي وړلی. په ټوله کې مې خپلې خبرې دلته خلاصه کوم چې که چیرته د ناروغۍ عامل بکټریاوي لکه بروسلوزیس، تبرکلوزیس او یا هم نورې، نو دوی تداوي لري او په افغانستان کې هم تداوي لري، خو پر وخت باید توجه وشي، پر وخت کله چې هغه موجوده مرور مخکې پکې ناروغ کې لیدل کېږي په انسانانو کې یا په حیواناتو کې، نو باید د تداوي زمه یو پل چې لمایل تشخیص ورپسې د تداوي، او په هغو حالاتو کې چې د ناروغۍ عامل وایروس دی لکه په دا دوړ برخو خاص یادونه کولی شو چې هغه اوین انفلونزا ده یا د والهی دی او د لیونیس یا نور لیونیس چې خو واکسین لري الحمدلله، نو دغه وایروس چې کله د ناروغۍ عامل وي په هغه برخه کې بیا مشخصه تداوي نشته، ولیکن تداوي ضرور ده چې هغه تقویتي سیستم د قوت دوا ورته ورکړل شي، تغذیه د جسمي قوت دوا ورکړل شي، او همدارنګه د دوهمي انفیکشن د مخنیوي دوا ورکړل شي، ځکه کله چې یو حیوان یا انسان مصاب کیږي په کومه ناروغۍ د هغه انسان یا حیوان معافیتي برخه د بدن سپین حجرات یا معافیت نور سیستمونه چې بدن کې هغه کار کوي تر څو نوموړی مایکرو ارګانیزم له منځه ځي، په دې حالت کې په بدن کې وانه فشار راځي او تخلیه ضرورت لري.
بله صاحب ډېر زیات منن. استاد خوستای، ډېر خلک چې کله څاروي ناروغ شي، غوا پسه وزه یا هر بل څاروي چې غوښه د خوړلو وړ وي، بیا حلالوي او غوښه خوري، له دې طریقه څومره د ناروغۍ د انتقال خطر شته؟
منه
سروان
صاحب،
په عموم
کې
د
ناروغۍ
د
حساب کباتو کو د څاروي ناروغۍ فرق کې مثلا ځینې ناروغۍ دي چې دغه د څاروي د غوښه خوړل جواز ته مثلا کوم بروسلوز په خیرونه وکړو، کله د بروسلوز په ځان موږ کولای شو کشتار ته وکړو، ولې ځینې داسې امراض دي چې د موږ د اپیدمیولوژي له نقطه نظره ځینې امراض بیا نه مالدار ته د دې اجازه ورکوو او نه کشتارګا چې کشتار ته وکړي او نه په عامه د دکانونو کې د دې ته خرڅلو اجازه شته، ځکه ځینې امراض دي چې احتمال شته چې انسان ته به د هغې لخوا کوم ګواښ موجود نه وي، ولې خپله د یو حیوان ذبح کول د هغې فري محصولات بیا په بیابان او یا په ډیرانونو کې غورځول هغه خپله د امراضو په پرمختګ یا د امراضو په خپرولو کې ډېر لوړ کومک کوي. شته ځینې امراض شته چې په هغه موږ انسان ته د هغې د خو غوښې د خوړلو جواز نه ورکوو، مثلا انتراک کوم څاروي چې د انتراک ناروغۍ په سبب باندې مري، د هغې لپاره موږ دا اجازه نه ورکوو، حتی چې د هغې هغه څوک ذبح کړي هغه څوک وسپني، نو ښه به دا وي چې دا ډول هغه څاروي چې د انتراک ناروغۍ څخه له منځه ځي هغه باید جواب د 2 متره په اندازه دفن شي او یا وسوځول شي، ولې ځینې امراض شته یا دې ته ورته نور، مثلا که چېرته یو څاروی د رابیز ناروغۍ په سبب باندې له منځه ځي، یعنی لیونۍ کېږي له منځه ځي، انسان ته د هغې د غوښې د خوړو جواز نشته، ده ولې ځینې داسې امراض دي چې هغه موږ فقط د دې نقطه نظره مثلا بروسلوز یادونه مو چې وکړله چې سبب د سختو جنایي ګرځي او دا ډول سروي باید فشار ته سوق شي، هغې لخوا بیا انسان ته کوم د هغې د غوښه خوړل چې غوښه پخېږي کوم خطر نه موجود کېږي. روان صاحب، یو یادونه بل هم باید وکړم تر څو چې هغه موږ انډیوال یو پوښتنه کړې وه، لکه څنګه چې استاد هم کافي وضاحت ورکړو، علاوه پر دې چې د لیونیسکي ناروغي د لیونیسکي څخه انتقالېږي، د مخام تکل کې په نوم یا شپاره کې چرمي په نوم سره موږ یو بل تیلرون تیلرو چې د مخام لپاره آلوزي، هغه هم د انسان لپاره یو لوی ګواښ د دې ناروغي په انتقال کې بشپړ رول لوبولی شي، نو هغې په کنټرول کې خپلو کورونو کې باید متوجه اوسېږو، هغه ځایونه چې د استوګنې ځایونه دي هلته باید هغه سوري چې موجود دي چې ستیل قاعده شطره کی چرمی هغه که استغان لري هغه باید دا بند شي تر څو انسان د دې له وخت څخه په امن کې پات شي.
استاد، یو بل پوښتنه مله تاسو څخه، تاسو ول ځینې ناروغي د سیدی له کانټراکټ شي غوخه باید په هیڅ صورت ونه خوړل شي، خو لیکن د مش خلک اکثره بې وزله دي، له بیچارهګي او له غربت په خاطر مجبوري شي چې غوخه پخه کی، آیا د زیات پختن په واسطه مشکل شو چې دا میکروب لمنځه یوسو، مثلا که غوخه په عادي صورت کې په 10 دقیقو کې پخیږي د 40 دقیقې وي شوي، په دې شکل سره د مرض د ختمېدو امکان شته او کنه؟
بله سره، اوس مثلا یو مثال وایو، که چېرته یو څاروی د رابیز ناروغۍ څخه مري، اسی مثال وایو دلتا ډیر دی زیرو استاس پنځه درجه دی سانتیګری کې په ځار سنین کا پلمان دی نو دلتا نو واحد ته جوش کو التا حرارت د سل درجه څخه بارځي نو په دې حالت کې ډیر دی زیرو بس پر چې شو لمان زلاړو یا مثلا د انتراکس ناروغي دلتا هدف دا نه ده کافې تر مو یو وخت د انفلوئنزا په سبب باندې د مرونو د وخت پړل بارښول دلتا هدف دا نه و چې د وحي لاره انسان ته څنګه انتقالي اصل لري انتقال ار دلتا مطرح ده کچې په موږ د چرګ وخه وخل په دې بخار کې وچه او دې ته جوش ورکو دا په بس پر ډول دا تا کړه انسان ته دوه نه ده ولی کو وخت کې انسان لپاره دا ام څخه د انتراکس نو وي کته مو باسو هغه شخص چې د دې ډول کاری د تسلیخ کار کوي د پکول کار کوي یا دا ټوټې ټوټې کوي دلته دې شخص ته مستقیمه غوښ موجوده یا مثلا هغه میرمن چې په یوه مرغان کې د انفلوئنزا په سبب باندې لمن ځي هغه میرمن چې د دې پاکستاني یا د دې د خطر کول چارې په مخوري دې حالات کې به تاسو متوجه چې دا زنانه ولا سونه مخکې لدې چې پرېمن دي صابون باندې یا پوزي توري او یا کوم ماشوم چې په دې وخت کې مثلا دا ورته شیدې ورکي یاغه ماشوم د شیدل لري مثلا د دې ملوث ولا سونه په سبب باندې هم ماشوم په مبتلا کېدای شي نو دلته خبره د انتقال د میکروب فرق کې کچیر ته موږ دا وایو چې مستقیما د غوښنه دلته مستقیما غوښه کچیر ته موږ جوش ورکو خدا خو پاک ده ولی هغه انسان چې مثلا د انتراکس ناروغي باندې مرشوي سروي ځپکی کچیر ته په دې وخت کې د خپل لاس قوت کی او یا هغه د مرشوي سروي هغه افرازات چې هغه څخه یا سترګې توالې دی یا د پوز له وخت نو دلته خطر موجود دی.
بله صاحب ډیره زیاته مننه. استاد عزیزی د ښکاریانو په برخه کې هم که خبرې وکړو ځینې خلک ښکار کوي او وحشي حیوانات ښکاروي که هیلې وي که هر څه بل څاروی یا مرغوي نو له دې طریقه څومره ممکنه ده چې دا ډول په ناروغۍ اخته مرغه یا څاروی څوک ښکار کړي؟ لکه چې دی عزیزی صاحب ټلیفون قطع شوی دی. خیر استاد خوستی ته به ورشو. تاسو استاد په دې برخه کې څه وایست؟ له دې طریقه هم کېدای شي دا ډول ناروغي انتقال شي؟
بله موږ کله چې د زهر ناروغۍ په اړه بحث کوو دلته فقط یوازې کورنۍ څاروي باندې نظر نه دی. بېرته ورته موږ واشي څاروي لرو واشي څاروي لرو چې عین پاندي ناروغۍ دوی اخته کېدای شي او هماغه واشي څاروي بیا له اهلي څارویو لپاره یو ګواښ واقع کېدای شي. هغه ښکارځان ورونه چې په تاحات کې په غرونو کې دوی ښکار کوي چون هلته دا تثبیت شوی څاروی نه ده د هغې تشخیص سرعت نیولی نه ده. احیانا که چېرته په ناروغۍ باندې اخته وي او د هغې د خامې غوښې څخه دوی استفاده کوي او دوی لپاره خطر واقع کېدای شي.
بله استاد عزیزی تلفون بیرته وصل شوی دی. استاد که څم تاسو په وقایع خبري وکړي خو د دې لپاره چې له حیوانه انسان یا بالعکس دا ډول ناروغي انتقال نشي خبري نشي باید خلک څه وکړي؟ که بیا هم یو ځل واسه توضیح کړئ کېدای شي یو شمېر اوریدونکو مودا سی وی چې ورسته د خبرونه ته مخه کړی وي ورسته رادیو روشنه کړی وي او زموږ بحث ورسته اوریدلې وي.
مننه سلام محترم. دغه ډیر اساسي مسله هم دغه ده موږ هدف هم دا دی چې په دې برخه کې خلک تاسو سره ما پوهاوی وشي او دلته یو اندازه زیات وخت ضرورت لري. ما غواړم پوره وضاحت ورکړم هغه موارد وروښانه کړو چې د مخنیوي په برخه کې خورا اړین دي. یو تر ټولو اساسي مسله لکه مخکې چې قدرمن استاد خصوصي صاحب یادونه وکړله دغه تر خوراک پورې تر دسترخوان پورې رسیدل یا پخولو پورې رسیدل د غذایي حیواني محصولاتو دغه برخه ډېر اساسي برخه ده او همدا غذای دی چې هغه ته ناروغي عامل انتقال کوي. لکه مخکې چې اشاره وشوله چې موږ د خطر سره مخامخ ګروپونه لرو په برخه کې هغه څوک چې په یو هوټل کې ناستې ډوډۍ خوري یوازې ډوډۍ تیاره ورته رسیږي ممکن هغه که چېرته د یو ناروغ حیوان غوښه هم ورته ورسیږي ممکن د ناروغۍ عامل دا توانایي ونه لري چې په دسترخوان ناست کس ناروغ کړي. ولیکن تر هغه ځایه که هغه په هغه کې قصابي ده که په هغه کې د هوټل یا د کور میرمنې کار کوونکي دي د پخولو په برخه کې هغه په ډېر لوړ فیصدۍ د ګواښ سره مخامخ دي. په دغې برخه کې د کراس کانټامینیشن په نامه اصطلاح خلک کاروي چې هغه د یو ډول خوراکي موادو څخه بل ډول خوراکي موادو ته د غذا د ناروغۍ د عامل انتقال دی.
موږ تاسې په کلیوالو ساحو کې یا هم په ښاري ساحو کې چې فکر وکړو، کله چې سودا راوړل کېږي د بازار څخه غوښه وي یا بل هر ډول حتی نباتي محصولات وي، سبزي وي، نو دلته د غوښې د برابرولو لپاره د مینځلو یا هم د ټوټه کولو یا د برابرولو په وخت کې هغه کومه تخته چې استعمال کېږي یا کومه چاقو چې استعمال کېږي یا کوم لوښی چې استعمالېږي، هغه لوښی یا هغه چاړه یا هغه تخته هغه کاملا د ناروغۍ په عامل مصرف کېږي، په هغه صورت کې چې کله د غوښې د ناروغ حیوان وي. نو دلته یو زیات شمېر یا حتی په سلګونو څخه پورته په زرګونو حتی پر میلیونونو اندازه میکروبونه د ناروغ غوښې څخه په نوموړو د اشپزۍ په وسایلو باندې نښلي. په دغه برخه کې هغه مایکرو ارګانیزمونه چې حساسیت یې کم دی نو هغه ژوندي پاتې کېږي، د ناروغۍ د انتقال قابلیت لري. په دې وخت کې که چېرته همدغه لوښي د بل ډول غذایي موادو نباتي محصولاتو لپاره چې هغه خام خوړل کېږي استعمال شي، که هغه رومیان دي، که هغه سبزي به یا سلات یا هر بل شی وي، کوم وخت کې چې به استعمالېږي، چون هغه سبزي چې خامه خوړل کېږي هغه پخېږي نه، نو غوښه خو پخه شوه دی، هغه مسله حل ده، هغه تقریبا سیف ده، محفوظه ده. خو دلته هغه سلات، هغه سبزي چې په دغه لوښي ورته استعمال شول، دا لوښي چې بار بار ښه دقیق پرې مینځل شي، حتی ډیټرجنټ مواد یا دغه صابون په صحیح ډول باندې پرې استعمال نه شي، نو په دې وخت کې د همدغه ناروغۍ چې زونوزیس دی د سبزۍ له لارې انسان ته انتقالېږي. دغه یوه ډېره اساسي لاره ده چې متاسفانه په ځینو ځایو کې ډېره توجه نه ورته کېږي. دویمه ډېره اساسي مسله د قرنټین مسله ده. کوم وخت کې چې شکمن څاروي فارم ته یا کور ته یا حتی هېواد ته داخلېږي، دوی باید د یو څه وخت لپاره تم شي، دوی باید معاینه شي، د دوی د صحت څخه باید تضمین وشي چې دا ناروغ دغه کچرګان دي، که حتی په دې برخه کې محصولات هم راځي. محصولات لپاره بیا موږ بېل اصطلاح کاروو، خو په حیواناتو کې موږ ورته قرنټین وایو. نو قرنټین داسې یو حالت دی چې هغه ټول شکمن حیوانات چې نوي ځای ته داخلېږي، که حتی که کور ته هم داخلېږي او څوک څاروي اخلي، باید ځان د صحت څخه مطمئن که فارم ته داخلېږي او که دا مثلا د ولایت یا د ولسوالۍ یا د هېواد په کچه وي. سروان صاحب محترم، موږ داسې مثالونه لرو چې موږ ځان په کلي کې اوسېږم، نو دلته اکثره وخت په ښار کې کلیوال ځي، هغلته یو حیوان اخلي، د مثال په ډول یو پسه اخلي، یا دوی چې کله ولسوالۍ ته دا پسه انتقالوي په یو موټر په ډاله کې ورته اچوي، په هغه موټر کې 15 وطنه انسانان هم ناست وي او تازه یو څاروی هم اخیستی، هغه په موټر کې ورته اچولی دی. نو چون کورني حیوانات تر ډېره سیف دي، ته کورني حیوانات کوم حیوان چې موږ په کور کې کومه غوا لرو کوم پسه لرو، هغه تر ډېره موږ غوي موږ ته معلومېږي چې صحیح دی. خو کوم حیوان چې موږ په ګنج کې اخلو، د هغې د صحت هېڅ ګارډ نه شته، هغه یو نوی حیوان دی، هلته واخیستل شو په هماغه 15 کې، هغه اخیستونکی مالدار د دې حیوان وپېژندلو چې ورسره بلد شو، نو دا په موټر کې اخلي. دلته د هر تنفس سره، د هر ډول افرازاتو سره، د ټوخي سره، د حیوان پوستکی وړی، دا کاملا مصاب دي. په هغه صورت کې چې نوموړی حیوان په زنوز هره ناروغۍ چې وي اخته وي، نو دغه ټول کسان چې په دا موټر کې ناست دي یا په اصطلاح باندې دا کاملا د لوړ خطر سره مخامخ شول، حتی موږ دې ته ناروغان ویلی شو، ناروغۍ اخته شول ده. نو دلته یو شی دی ډېره خاص، هغه د ناروغۍ معافیت دی. ممکن دغه سړی چې په موټر کې ناست دی دا ځوان وي، معافیت قوي دی، دا هیڅ ممکن د ناروغۍ هیڅ نښه هم پکې ونلیدل شي، خو کله چې دی کور ته ځي، دی بیا د خپل نورو کورنۍ د غړو سره ارتباط کوي، دا ناروغي نورو ته انتقالوي. په هغه صورت کې په کور کې که چېرته سپین ګیری وي، یا کوچني ماشومان، یا حامله مېرمنې، یا هم هغه کسان چې ناروغ وي یا په اصطلاح معافیت ټیټ وي، نو دغه ناروغي هغه ته انتقالېږي. انتقال شوی ټولو ته د خو نښې نه پکې ښکاره کوي، چون د دوی معافیت قوي دی، هغه ناروغي همالته په بدن کې له منځه وړي. په ډېره اوږده لاره رامنځته شوه. دغه یوه ډېره بله اساسي لاره ده چې توجه ورته پکار ده. دریمه مسله د غوښو مسله ده، یا د قصابیو مسله. مخکې تاسو اشاره وکړه سروان صاحب چې هېواد اقتصادي وضعیت خراب دی سره، بالکل چې خراب دی. خو دلته کله چې یو حیوان ناروغه کېږي، هغه ساعتې صرف قصاب ته خبر ورکول کېږي، هغه نسبتا په ټیټ قیمت ترې ناخلي، هغه قصاب یا هغه خرڅوونکی د غوښې، هغه مارکیټ والا، هغه بالکل د دې حیوان تاکله ده، نه وایي چې دا ناروغ دی. په نوره نړۍ کې چې تاسو بهتره معلومه ده، د هر حیوان چې پر ناروغۍ اخته وي، که چېرته اجازه ورته نشي وي، هغه خپل لیبل لري چې دغه ناروغي ده، د دې غوښې سره باید دغه ډول رفتار وشي، یا په اصطلاح انټیبیوتیک لري یا ارته. نو هدف مې دا دی چې متاسفانه زموږ په هېواد کې هغه غوښې چې هغه خرڅېږي، هغه هم ته ډېر محفوظ نه دي. دلته بېرته مسؤلیت د دې نورو
ډیر زیات مننه هم دومره وخت مو درلود. سلامت اوسه پوهنمل محمد نعیم عزیزی د افغانستان د کرنیز علوم او ټکنالوژي د ملي پوهنتون استاد او پوهنمل اجمل خوستای د شیخ زاید پوهنتون د کرنی پوهنځي استاد چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.